یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خپرونې ته شرغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12:00 نن سه شنبه د غبرګولي 14 نیټه ده چې د 2020 کال د جون میاشتې له 2 نیټې سره برابر ده. زه ملالی بشیر یم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. طالبانو هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې د دې ډلې مشر ملا هبت الله مړ سوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې که چیرې خلک مظاهرې بندې نه کړي، پوځ به یې د مداخلې لپاره ورواستول سي. په دغه هیواد کې له یوې اونۍ راهیسې د پولیسو په توقیف کې دی و تورپوستي د مړه کېدو پر ضد لاریونونه روان دي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل آنت څخه اورو.
په کندوز کې د یو ماین چاودنې و ملکی کارګران وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. په فراه ولایت کې بیا 15 ډاکټران په کرونا وایروس اخته شوي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ټول ملکي او پوځي فدرال ادارې د هغو پراخو مظاهرو د مخنیوي لپاره چمتو کوي چې د یو تور پوستي د وژنې پر وړاندې پیل شوي دي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان پاړه. د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې و کارګران وشلي او شپږ نورې ټپیان کړي. د کندوز د والی ویاند اسمت الله مرادي نن ازادۍ راډیو ته وویل دا مرګ شوب له هغه مهال واوخته چې تیر ماښام د خانابات ولسوالۍ د جنګلباشي سیمه کې د کارګرو پر یو زرنج موټر د طالبانو لخوا په سړک کې ښخ شوی ماین وچاودید. نوموړي زیاته کړې د څلور تنو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه و او د درملنې لپاره د کندوز حوزوي روغتون ته انتقال شوي. هغه زیاته کړه چې د خانآباد د جنګلباشي سیمه کې د وسلوالو طالبانو کنټرول کې ده او طالبان خانآباد ښار ته پر غزیدلو فرعي سړکونو ډیر کله ماینونه ښخوي. خپله طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د وسلواله ډله ډیر کله د هغه چاودنو مسؤلیت پر غاړه نه اخلي چې پکې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله واوړي. د تخار امنیه قمندان د وسلو او مهماتو د دوو قاچاقبرانو د نیولو خبر ورکوي. د تخار امنیه قمندان سمنوال سید معراج الدین سعادت نن رسنیو ته وویل د جنایي جرایمو پر ضد د مبارزې پولیسو د تعلقان خار په تنګي فرخار سیمه کې دوه کسان چې د وسلو او مهماتو د لویو قاچاقبرانو له ډلې دي نیولې دي. ښاغلي سعادت وویل دا قاچاقبران چې د تخار ولایت د چای اب ولسوالۍ اوسیدونکي دي په داسې حال کې ونیول شول چې یو اندازه وسلې او مهمات یې په یو تونس موټر کې چایاب ولسوالۍ ته وړل. د تخار امنیه قمندان وایي له تورونو کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي. د فراه د ولایتي روغتون 15 ډاکټران په کرونا وایروس اخته شوي. د فراه د عامې روغتیا رئیس عبدالجبار شایق نن ازادۍ راډیو ته وویل د ویلا نه کمرغه هغه ډاکټر صاحبان چې په کرونا اخته دي جدي علایم نه لري، کورنۍ قرنټین مراتوي او که خدای کول تر قرنټین وروسته به بیرته دویم معاینات ورکړل شي. د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس له خلکو غوښتي چې د کرونا څخه د ځان ژغورنې لپاره دي د ډاکټرانو سپارښتنې په نظر کې ونیسي. د فراه د روغتیایي چارواکو په وینا په دې ولایت کې په کرونا د اخته کسانو شمیر 140 تنو ته رسیدلی چې 13 تنه یې راغېدلي او یو تن مړ شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ټول ملکي او پوځي فدرال ادارې د هغو پراخو مظاهرو د مخنیوي لپاره چمتو کوي چې د تورپوستي جورج فلوید د وژنې نه وروسته د دې وژنې پر ضد پیل شوې. ټرمپ پرون وویل که د ایالتونو والیان په کافي شمیر د ملي ګارډ سرتیري په واټونو کې پلي نه کړي نو دی به دا دنده پوځ ته وسپاري. د امریکا قوانین ولسمشر ته صلاحیت ورکوي چې په بیړني وضعیت کې د کورنۍ جګړې له مهاله پاتې د پاڅون ماده نافذه کړي او د امنیت چارې پوځ ته وسپاري. په متحده ایالاتو کې له دې مخکې یوازې د طبي مصیبتونو پر مهال له خلکو سره د مرستې لپاره پوځ ته د امنیت دنده سپارل شوې او هغه هم له ایالتي او سیمه ییزو چارواکو سره له همغږۍ وروسته. د ټرمپ له څرګندونو څو ته مخکې د فلوید د عدلي طب نتیجې وښودله چې نوموړی د فشار له کبله د سا بندېدو په نتیجه کې مړ شوی. 46 فلوید د مې په 15 د میناسوټ ایالت په میناپولیس ښار کې هغه مهال سا ورکړه چې یو سپین پوستي پولیس افسر دی د یو دوکان مخې ته توقیف کړ. پر انټرنیټ په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې تورن کس پړ مخې پر مځکه پروت دی او یو پولیس افسر یې پر غاړه خپل زنګون ایښی. فلوید نارې وهي چې سا نشي اخیستلی او پولیس ته زارۍ کوي چې خپل زنګون د ده له غاړې لرې کړي. دا فلوید په قتل څلور سلويخ کلن ډیریک شاوین تورن پیژندل شوی. دا عدلی طب ډاکټر مایک پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې د نوموړي پر غاړه او ملا د فشار په نتیجه کې زندۍ شوی او سایه ورکړي. کرملن وایي د امریکا ول تاسو موږ غلا زادې راډیو نه اوري. کرملن وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په تلیفوني خبرو کې د سګنی کال په وروستیو کې د روسیې په ګډون د وو سترو صنعتي هیوادونو د پراخې سرمشریزې د جوړېدو لپاره د خپل وړاندیز په اړه معلومات ورکړي. په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا خپره ده، ټرمپ تېره اونۍ وویل د جی سیون سرمشریزه به د راروانې جولای میاشت لپاره یې پلان کړی وه د روان کال تر منی پورې وځنډوي، او په دې غونډه کې به روسیې، استرالیا، جنوبي کوریا او هند ته هم د ګډون بلنه ورکړي. کرملن په یو بیان کې ویلي چې ټرمپ پوتین ته د خپلو نظریو یادونه وکړه، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي او دی هم نه دي ویلي چې پوتین دغه بلنه ومنله او که نه. دا و خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. وسلوالو طالبانو د دغه ډلې د مشر مولا هبت الله د مړینې ادعاوې رد کړې دي.
دا خبره چې دا کم خلک کړی دي، دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده، دا خبره بیا واقعیت ده او ما فکر مل کم اصل حقیقت نه لري.
د کونړ اوسیدونکو وایي د دې ولایت سرکونه د تخریب له تهدید سره مخامخ دي.
موږ به دې لارو ځو، اوله کې تقریبا لږ کوتې چې وګورئ یو میاشت بعد ګوري نو متر دو متره سړک نورم خراب شوی.
په دې اړه چې طالبان او نور سختري ډلې د افغانستان پر کومو برخو واکمنې دي، په دې اړه راپور لرو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ او رو د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. وسلوالو طالبانو د دغه ډلې د مشر مولا هبت الله د مړینې ادعا رد کړې ده. دوی همدارنګ هغه خبر هم رد کړ چې ګواکې د طالبانو د رهبرۍ ډیری غړي په کورونا وایروس سخت سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې فورن پالیسی مجلې د یو شمیر طالب مشرانو له قوله لیکلي چې د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده د کورونا وایروس له امله مړ شوی دی. په دې اړه ناجیه صافی را سره په سټوډیو کې ده او نور حال برا سره شریک کړي. سلامونه ناجی جانی.
ملاله جانی ډیره زیاته مننه. تاسو هم یادونه وکړه د فارن پالیسی مجلې دریو طالب مشرانو له قوله لیکلي چې د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده د کورونا وایروس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. فارن پالیسی د یو شمیر سرچینو له قوله همدارنګه لیکلي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د طالبانو مشر مولا هبت الله هیڅ کوم پیغام او تصویر نه دی خپور شوی. خو له بلې خوا بیا طالب بیان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپورونه رد کړل او ویل چې د طالبانو د رهبرۍ هیڅ کوم غړی هم په کورونا وایروس نه دی اخته شوی. نوموړي دغه رپورټونه یوازې شایعات یاد کړل او ویل چې د دوی هدف د عامه ذهنونو مخشوشول دي. په همدې حال کې یو شمیر پخوانی طالب چارواکي هم دغه رپورټونه ردوي. پخوانی طالب چارواکي سید اکبر اغا سره مو شیبه مخکې خبري وکړې. سید اکبر اغا په دې اړه وویل،
زه فکر کوم چې دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده، تر ډیره حده پورې چې موږ د طالبانو باندې خلک په دې نسبت باندې سابقه موږ روابط ورسره لرو، دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده، دا خبره بیا واقعیت ده او ما فکر مل کم اصل حقیقت نه لري.
لبلی خو په کابل کې د ملي امنیت ادارې یو چارواکي چې د نوم نه خودلو په شرط له فارن پالیسی سره خبرې کړي دا تایید کړي چې د طالبانو مشران په کورونا وایروس اخته شوی. خو سرچینی ویلي دا معلومه نه ده چې ملا هبت الله اخونزاده هم پکې شامل وو کنه. په کوټه کې د طالبانو او د غرب استخباراتي سرچینو ویلي چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب د سراج الدین حقانی پر ځای د طالبانو د عملیاتو رهبری په غاړه اخیستې ده. بلې مرلی جانی
ډیره مننه ناجی جانی. اوریدونکو تاسو واوریدل چې وسلوالو طالبانو د دغې ډلې د مشر ملا هبت الله د مړینې ادعا رد کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسی ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې که څه هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره هڅې دوام لري، خو لا هم درنې جګړې روانې دي او د تشدد په پیښو کې هر ورځ افغانان وژل کیږي. طالبان اکثرا د هغو حملو د مسؤلیت له مننو ډډه کوي چې ملکی وګړي پکښې وژل کیږي، خو داعش ډلې د ځینو وروستیو حملو مسؤلیت منلی دی. له دې حالت سره دا پوښتنه مخې ته راځي چې له 14 کاله جګړې وروسته اوس حکومت، طالبان او نورې ډلې د افغانستان پر کومو برخو واکمنې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکزي څانګې یو راپور احمد تکل وړاندې کوي.
افغانستان له 14 کاله جګړو او وینو بهولو وروسته په یو ولاړ خونړي حالت کې لاس پښې وهي. د فبروري میاشتې په پای کې امریکا او طالبانو افغانستان ته د سولې د راوستو هغه موافقه لاسلیک کړه چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د واک شریکولو او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو پوره وتلو ته لاره هواروي. تېره اونۍ د طالبانو یو پلاوی د بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو لپاره په کابل کې و. په عین حال کې حکومت او طالبان د مستقیمو خبرو د پیل لپاره تیاری نیسي، خو له دې سره سره په ټول هیواد کې د خونړیو حملو څپه روانه ده او ښکیل اړخونه له خبرو سره په یو وخت کې د جګړې ستراتیژي په عمل کې پلی کوي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي افغان حکومت پر پلازمینه کابل، لویو ښارونو او د اکثر ولسوالیو پر مرکزونو ولکه لري. په واشنگتن کې د یو ډیره تحقیقاتي مرکز د خبرنیز پروژې لانګوار ژورنال د معلوماتو لمخې حکومت د افغانستان د ټولو 402 ولسوالیو په سلو کې پر دیرش او طالبان په سلو کې پر شلو واک چلوي، خو د پاتې سیمو د کنټرول پر سر جګړې روانې دي. افغان حکومت د امنیتي دفاعي ځواکونو د پرسونل د شمیر له پلوه د طالبانو پر تله برلاسی دی. اټکل کیږي چې د طالبانو د دایمي جنګیالیو شمیر 6000 او د موقتی هغو 9000 ته رسیږي، خو د دولتي ځواکونو تلفات زیات دي، سرتیری یې تښتي او معنویات کمزوري دي چې علتونه یې د طالب وسلوالو د فعالیت بیا پیل، د وسلوالو ځواکونو بې کفایته مشرتابه او فساد بلل کیږي. د امریکایي تحقیقاتي مرکز CNA امنیتي څیړونکي جناتان شردن ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان حکومت نه د خپل پوځ د کارولو صلاحیت لري او نه پر خپل ټول قلمرو واکمن دی. نوموړی وایي طالبان چې د تبعیدي حکومت ادعا لري د دولتي حاکمیت ډیره ساحه نیولې ده، خو قلمرو یې هومره پراخ نه دی چې د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژندل شي. نو د شردن په وینا د دې نتیجه اوسنی ولاړ حالت دی. د ولسمشرۍ د انتخاباتو په پای کې رامنځته شوي سیاسي کړکېچ هم د افغان حکومت پر پوځي وړتیا ناوړه اغیز وکړ. د افغانستان د شنونکو د شبکې څیړونکی عبید علي وایي افغان حکومت یو پوځي ستراتیژي نه درلوده، ځکه مشران یې په خپل منځي سیاسي اختلافونو کې ښکېل وو. طالبان پر افغانستان د امریکا له پوځي یرغل پر وروسته موده کې اوس مهال تر ټولو پر زیات قلمرو ولکه لري. د طالبانو مرکزونه تر ډیره په پاکستان کې دي. جنگیالي هلته روزل کیږي او تجهیزات ترلاسه کوي. طالبان هغه ستراتیژي تعقیبوي چې د امنیتي چارو کارپوهان له بهر څخه نفوذ بولي. مجاهدینو هم د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد پر مهال همدا ستراتیژي تعقیبوله. طالبانو په پاکستان کې له خپلو مرکزونو څخه د افغانستان د کلیوالو سیمو د نیولو لپاره عملیات وکړل. له هغه ځایه یې خپلو لیکو ته جنګیالي او امکانات جذب کړل او د افغانستان پر پراخو سیمو یې ولکه ټینګه کړه. په وروستیو څو کلونو کې طالبانو پر ګڼ مېشتو سیمو د دې لپاره حملې پیل کړې چې لومړی یې کلابندي کړي او بیا یې ونیسي. په دې لړ کې کندوز ښار چې د وګړو د شمیر له پلوه د افغانستان 5م لوی ښار دی دوه ځلې ونیوه. خود طالبانو فعالیتونه په افغانستان کې د نورو کوچنیو بهرنیو تروریستي ډلو د یووالي علت دی. په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو لشکر طیبه، لشکر جنگوي او جیش محمد په ګډون د پاکستان او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او ختیځ ترکمنستان د اسلامي نهضت او د منځنۍ آسیا د نورو افراطي ډلو په ګډون شاوخوا شل بهرنۍ تروریستي ډلې فعالې دي. د افغانستان د شنونکو د شبکې څیړونکی عبیدلي وایي طالبان له هغو بهرنیو تروریستي ډلو سره چې د دوی تر بیرغ لاندې فعالیت لري اړیکې لري. د علي په وینا دا ډلې د طالبانو له مرستې پرته فعالیت نشي کولی.
تاسی ازادي رادیو او ری اوس هم د ناجیه صافی څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د اقتصاد عالی شورا د هوایی دهلیزونو للارې د غالیو صادراتو لپاره 6% سبسایډي په پام کې نیولې. د افغانستان د پانګې اچونې او سوداګرۍ خونې د عامه اړیکو مرستیال جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل دغه اقدام د وطني غالیو د صادراتو د زیاتوالي او د ګاونډیو هیوادونو للارې د غالیو د قاچاق د مخنیوي په هدف ترسره شوی. ښاغلی نوید زیاتوي دغه کار افغان سوداګر هڅوي چې با کیفیت غالۍ تولید او صادر کړي. د افغاني غالیو سکتور چې د کیفیت له امله په ګرد نړۍ کې لومړی وو او دا مهال له ستونزو سره مخ دی، یو ځلی بیا په نړۍ کې پخوانی بازار او شهرت خپل کړي. د جان آقا نوید په خبره تیر کال د هوایي دهلیزونو له لارې افغاني غالۍ صادرېږي، خو د کورونا ویروس د خپراوي د مخنیوي په هدف دغه صادرات درول شوي دي. ویل کېږي چې افغاني غالۍ تر ډېره استرالیا، جرمنی، انګلستان او امریکا ته صادریږي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال زرګونه متره افغاني غالۍ ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان ته وړل کیږي او په هغه هیواد کې له پروسس وروسته په پاکستانی نوم او نخان نور نړۍ ته صادریږي. روان کال به په فرا ولایت کې د هندوانو صادرات 609 ټن ته ورسیږي. د دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالمنان متین ازادي راډیو ته وویل وړاندوینه دا ده چې روان لمریز کال به د فرا ولایت د هندوانو صادرات 609,400 میټریک ټن ته ورسیږي. د ښاغلي متین په خبره د تیر کال په پرتله روان کال د فرا کرنیز محصولات په سلو کې 6% زیات دي. د متین په وینا سکل د هندوانو د ځای کېدو د مخنیوي او پلور لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. اوس هم یو بهرنی موضوع ده. امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې کچیر خلک مظاهره بند نه کړي، پوز به د مداخله لپاره ورواستول سي. ډونالد ترامپ پرون دا بیان خبر کړی دی. ترامپ ویل چې کچیر ایالاتونو مشران د هغه له سپارښتنی سره سم د مظاهرو د مخنیوي لپاره د ملي ګارد ځواکونه په زیات شمیر کې ونم کوماري، دای به د امریکا پوز ورواستوي. په امریکا کې د یو پولیس لخوا د یو تورپوستي وګړي تر وژل دو ورسته په بیلابیلو شهرونو کې مظاهره روان دي. په دې اړه معلومات له فرشتې جلال زید څخه اورو چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. فرشته جانې سلامونه. آیا د امریکا ولسمشر د دې صلاحیت لري چې پوت د مظاهرو د کنټرول لپاره ورواستوي؟
و د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د کورمی جګړې د زمان د قانون پر اساس د صلاحیت لري چې له پوز د وضعیت تکراری لپاره کار واخلي. په امریکا کې د قانون چې د سیول رایټس اکټ په ویل کېږي د په جنګي شرایطو کې یا په داسې حالت کې چې رئیس جمهور یې لازمه وګڼي، د قانون د حاکمیت د ټینګولو لپاره جمهور رئیس ته دا صلاحیت ورکوي چې د امریکا پوز موظف کړي. خو په یاد باید ولرو چې تر دې مخکې د امریکا پوز د امریکا پر خاوره د طبیعي آفتونو په وخت کې له خلکو سره د مرستې لپاره پوځیان ګمارلي دي او د امریکا مختلفو ایالتونو ته یې استولي دي. او دا کار هر وار له ایالتي چارواکو سره د مشورې او له سیمه ییزو چارواکو سره د خبرو او همغږۍ له مخې سوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس په واشنگتن او د امریکا په نورو ښارونو کې په یکشنبه تر ورځې وروسته چې چور او تالان وسه او مظاهرې په تشدد بدلې شوې، دا بیان ورکړی دی، هغه د دغو کارونو غندنه کړې ده. او ډونالد ټرمپ ویلي چې د جورج فلوید مرګ داسې یوه لویه تراژدي وه چې ټول امریکا یې له قهر او غمه ډکه کړې، خو د ویلي چې د ده اداره به داسې مظاهرې چې په نښتو او چورو تالان تمامه سي ونه زغمي. د امریکا جمهور رئیس د یادونې وړ ده چې پرون د سپین ماڼۍ په روز ګارډن کې خبریالانو ته خبرې کولې. دا روز ګارډن د سپین ماڼۍ دغه یوه برخه ده چې مخامخ یو لوی پارک دی، او کله چې جمهور رئیس دلته خبرې کولې په پارک کې سلهاوو مظاهرچیان راټول شوي وو چې د هغوی د خورولو لپاره پرون پولیسو اوښکې بهونکی ګاز وپاشل او هغوی سره خواره واره کړل.
ډیره مننه فرشته جانې. ورستۍ حال څه دی او مظاهرې کومو ایالتونو ته رسیدلې دي؟
اول خو یوه اصلاح باید وکړم. مخکې ما وویل چې سول دا د سول رایټ اکټس نه دی، دا په امریکا کې چې کوم قانون ما یادونه وکړه دا د سول وار ایرا اکټ دی چې د کورنۍ جګړې په ارتباط جوړ شوی دی، او رئیس جمهور ته صلاحیت ورکوي چې د پوځ څخه استفاده وکړي. په واشنگتن کې د ماشام له وجود څخه ګرځبندیز لګېدلی ده. د امریکا په نورو ښارونو کې هم د چور او د خلکو د مالونو او دوکانونو د تخریب ته مخنیوي لپاره ګرځبندیز لګول شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي چې د هغو خلکو چې د وقار او درناوي سره په یو ځای د جورج فلوید د مینې پر ضد اعتراض کوي باید د قهرجنو باید داسې ونیسي چې د هغوی ږغ د قهرجنو او چور اچونکو خلکو په شور کې ورک سي. د واشنگتن کې د ماښام له وجو ما مخکې وویل چې ګرځبندیز دی. د امریکا په نورو ایالتونو کې هم دا کار شوی دی. د اوتوپسي یا هغه معاینه چې وروسته ډاکتران د مړي پر جسد باندې کوي د هغه یو راپور خپور شوی دی، او پکې ویل شوي دي چې دا سمه ده چې د جورج فلوید د قتل دلیل یا د هغه د مرګ دلیل دا و چې هغه ته اکسیجن نه دی رسیدلی، یعنی ساي بنده شوی ده. اوریدونکو ته باید ووایو چې هغه امریکایي پولیس چې دا کار یې کړی و هغه له دندې لرې شوی دی، او د قتل تورو باندې لګېدلی د مخکنی پولیس ډیریک چاوین نومېدل. چاوین د مې په شپږویشتمه نیټه باندې د جورج فلوید نیولی و، لاسونو ته یې ولچک راچولی و، او بیا یې هغه پر ځمکه غورځولی و او د هغه پر غاړه یې خپل زنګون وریښی و. دغه صحنه په یوه ویډیو کې ثبته شوې وه چې یوه سړي چې په سیمه کې ولاړ و ثبته کړې وه، بیا په ټوله نړۍ کې خپره شوه او ډېرو خلکو ولیده. په دغه ویډیو کې لیدل کېدل چې شپږڅلوېښت کلن فلوید په مکرر ډول له پولیسو غوښتنه کوي چې له غاړې یې زنګون لیدې کړي، او ورته وایي چې زه ساه نسم ایستلی، خو پولیس ته هغه د خبرو پروا نه کوي. فلوید وروسته بیا په روغتون کې ساه ورکړه. د دې سره سم د امریکا کې چې کومې لومړۍ مظاهرې پیل شوې هغه د مینیاپولیس په ښار کې وې، او تر هغه وروسته نورو ښارونو ته هم دا مظاهرې خورې شوې دي. یوه خبره ملالی جان، یو وخت د برنامې ډیرونه نیسم، د امریکا د ولسمشر د دغه پریکړې لپاره په غبرګون کې د امریکا د جمهوري ریاست امیدوار جو بایدن ویلي چې کای ټاکنې وګټلې د خپل حکومت په لومړیو سلو ورځو کې به د سازماني شوي تبعیض د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي او کار به وکړي. هغه وویل چې د دې لپاره به د خپل حکومت په لومړیو سلو ورځو کې یو ځانګړی پولیس ځواک هم برابر کړي، خو بایدن نور جزئیات ورنکړ. د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات د نومبر په میاشت کې کیږي، او بایدن دیموکرات د نیویارک دیموکرات والی اندرو کومو پرون د سینا سره په مرکه کې اکل چې پښتنه وڅخه وسو چې جمهور رئیس وایي چې پوځیان دروستوي، تاسو څه نظر لرئ؟ اندرو کومو وویل چې موږ مننه کوو، موږ د عسکر نه غواړو.
ډیره مننه فرشته جانې. فرشته جلالزی و چې د هغې موضوع په اړه معلومات راکول چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې که چیرې خلک مظاهرې باندې نه کړي پوځ به د مداخلې لپاره ورواستوي. په امریکا کې د یو پولیس لخوا د یو تور پوستي وګړي تر وژل کېدو وروسته په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې روانې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسیز مجغله ازادي رادیو اوري د جغورني نړيواله کمیټه یا اي ار سي د افغانستان د امیروختیا وزارت ته خبرداري ورکړي چې دغه وزارت له اویا تر نیوي سلنه د کووید 19 مشکوک ناروغانو د ټیسټ ظرفیت نه لري. دغه ادارې په یو خبر پانه کې ویلي افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو کچه پکښې لوړه ده. په دې اړه نور معلومات فیروزه عزیزي راټول کړي چې له موږ سره به یې شریک کړي او هم دا اوس را سره پر لیکه ده. فیروزه جانې سلامونه.
ډیر زیاته مننه مللی جانې. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول قدر منو اوریدونکو ته. بالکل، په کرونا د مشکوکو کسانو زیاتې دو سره البته د ټول اندېښنې راپارېدلې دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکړی چې په کرونا د مشکوکو کسانو لشمیره دغه وزارت یوازې له لاسو تر 40 سلنه د ازمایښت ظرفیت لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس له خپرېدو سره په می میلادی میاست کې د تایید شویو پیښو کچه شپږ سوه او څلور اتیا سلنه لوړه سوې ده. له دې سره دغه کمیټې دا هم ویلي دي چې ښه چې د افغانستان روغتیايي چارواکي باید دې مسایلو ته پام وکړي، خو د افغانستان ځینې روغتیايي چارواکي له هغې ډلې د کابل د عامې روغتیا مشر له موږ سره په خبرو کې د دغه کمیټې دغه راپور یا دغه اعلامیه د دوی څرګندونې ردوي چې دوی خبرې به واورو.
ای که تقاضا برای فعلا زیاد باشه و ظرفیت ما پایین باشه یک گپ نیست. هدف ما از تقاضا حضور هموطنای ما. ما تقریبا به اندازه به تناسب حضور هموطنا در مراکز تستگیری ما فعلا عرضه خدمات داریم.
همدارنګه عملی جانې څو شیبې وړاندې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له رسنیو سره کوم امار یا شمیرې شریکې کړلې، په هغه کې ویل سوي دي چې په افغانستان کې هر ورځ د دغه ویروس مثبتې پیښې لا پخپرېدو دي او زیاتېدو دي. نو هغوی هم په دې اړه معلومات ورکړي دي چې دا تر دې مهاله په افغانستان کې له 14,000 نه زیاتې د کرونا ویروس مثبتې پیښې سبت سویدی.
مننه فیروزه جانی. اوریدونکو، فیروزه عزیزی و چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی د هغه راپور په اړه نور معلومات را سره شریک کول چې وایي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له اویا څخه تر نوي سلنه د کووید 19 مشکوکو ناروغانو د ټیسټ ظرفیت نه لري. تاسیز مجغله ازادي رادیو اوري. د کونړ اوسیدونکو وای په دی ولایت کې څو کال وړاندې په خسي سرکونه اوس محل ځای ځای د تخریب لګوار سره مخامخ دي. د دوی په خبره د افغان حکومت اوس بیا رغونه ونکړي دا کار به ډیر ستونزمن سي. نور تفصيل روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ وسیدونکو وای په ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په مرسته په خښوی شاوخوا 300 کیلومتره سرکونه وسبیرته مخ په خرابېدو دي. د مرکز صدابات بوتنه وسیدونکو قانیت الله صابه او انام الله
سرکونه د سیدی د گاډو رفتامد نه وتی دي ځکه ډیر خراب شوی دي. چرته دغه نن په یو لک جوړیږي، سبب لس لک جوړیږي، په شل لک نه جوړیږي، ځکه چې باید دغه تم جدي توجه وشي او دا کم چې خراب دي د کونړ نورستان دغه خو بيخي خراب دي. با دولت نم دا غوښتنه ده چې زر تر زره دغه برابر شي، ترمیم شي، ځکه چې
په کونړ کې سرکونه ډېر زیات خراب دي. زیب زی بازار کې وګورې ننګرهار او کونړ ترمنځ دغه سرکونه هم خراب دي. موږ به دې لار وځو، اوله کې تقریبا لږ کوتې چې وګورې یو میاشت بعد ګورې نو متر دو متره سرک نور هم خراب شوی چې مکمل راشي د زمونږ د سرکونو غم وکړي. د
د دوی په خبره چې که په وخت د بیا ترمیم غمونه خوړل شي نو وروسته به یې جوړول د حکومت لوسه بهر شي.
نو می سعید الله علیه سرکانو له سالي وسیدونکو ما سرکانو سره چې دی دا هم خراب شوی دی، کندې کا پر شوی. اول د جلالوان تر اسمار پولیس کوم سرک دی دام زیزه خراب دی. نو کچیر دیوان پامونی شي نو دینه به د پیچ سرک جوړ شي. نو به څوک د جوړول وسلري همدا شند پروتي کندو کا پر بای
موټر چلون کې به سرکونه د هر ورځې په تیریدو زیات خرابېږي چې دوی ستونزو سره مخ کړي، خو حکومت تر اوسه د بیا رغولو لپاره کوم قدم نه دی پورته کړی. د کونړ جلال آباد د لارې موټر چلون کې حضرت ولی وایي
کم چې مخکې رغول شوی و هغه ټول بیرته په مخ په خرابېدو دي. بیرته رغونه نشته دی، حفاظت یې نشته دی، بس ټول دورانېدو په حالات کې دي. بس مخکې چې په ګنټه کې رسېدلو اوس بس دومره مشکلې پیدا کړی دی چې اوس په دوه ګنټو کې بس موږ مشکل خو لا څه کوي چې د مریضانو دپاره دومره مشکل دی چې کوم مریض چې رسوو نو بس په دغه درنجاخو یا غزیا پورې مو له ساحې جولي.
د کونړ حکومتي مسولین هم مانی چې د اسد آباد، جلال آباد، د اسد آباد او اسمارو هم دا رنګ د خاص کونړ او مروري ولسوالۍ ترمن سرکونه کندو کپر شوي او دوی کوخخ کوي چې په ټولو سرکونو کې تخریب شوي ځایونه بیرته ورغوي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا سرکونه چې تخریب شوي دي دغه په ارتباط وزارت ریاست په ادامه ته ماینه بودیجه راغله ده. هغه اوس په دې کار کوي چې دغه جوړ کې کپارک پیدا شوی، دغه جوړ کې مشکلات ته پیدا شوی دي، د خپل داخلي بودیجه نه امکاناتو نه چې مخفل په ادامه لري دیغنه بود هغه څور از کار ان شاء الله پیل.
کونړیان وای دغه سرکونه د نړیوالو ځواکونو د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت د 2004 او 2011 کلونو په منځ کې قیر شوی دی چې اوس یې ډیرې بیرته ویجاړ شوی او بیا رغونې ته یې اړتیا ده.
تاسی ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د خبرونې دوهمه نیوای تر رسیدلې په دې خبرونه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روختیا د ژوند شتمنی خبريږي خو تر هغه مخکې ل اجمل انت څخه د خبرونو سرټکی اورو.
کندوز چارواکی وایي دغه تا په خان آباد ولسوالۍ کې په سړک کې د یو خدل شوي ماین چاودنې و کارګران وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. د کندوز د والي وایند اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل دا ماین طالبانو ځای پر ځای کړی او خو طالبانو یې تر اوسه مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د تخار امنیه قومندان نه د وسلو او مهماتو د دوو قاچاقبرانو د نیولو خبر ورکړی. د فراه ولایتي روغتون 15 ډاکټران په کرونا وایرس اخته شوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ټول ملکي او پوځي فدرال ادارو ادارې د هغه پراخو مظاهرو د مخنیوي لپاره چمتو کوي چې دغلته د یو تورپوستي د وژنې وروسته د دې وژنې پر ضد راپورته شوي. او کرملن وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره په تلیفوني خبرو کې سږ کال د جی 7 د غونډې په جوړېدو غږېدلی.
اوس هم د ازادي رادیو اونیس پروګرام روختیا د ژوند شتمنی اورو.
روختیا د ژوند شتمنی.
د لوی او مهربان الله په نامه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله مندیم چې روغ جوړ خوشاله رامو اوسئ او نن ورځ به هم په خیر سره پیل کړي اوسئ او تر دې تمامو په خیر سره تیره کړي وي. دوستانو به هم روغتیا د ژوند شتمنی خبرونی اوریدونکو از هر چی از روغ او جوړ اوسئ. مرسل زازه ستاسو په درنه چوپړ کې یو ساعت او ډیره ښه موضوع ټاکلې ده چې په دغه موضوع باندې به هم خبرې وکړو او د تاسو نظریات به هم په دې موضوع باندې راوړو. خود هړي کې شميري مودي 0 او 250 شپېته 11 او 0 و 99 شل 15 30 40 د مو هم شميري دي او کوم موضوع مو چې ټاکلې تمباکو. نن هم البته د می میاشتې 1 دېرشمه چې د تمباکو نړیواله ورځ ده او په دې ورځ کې دا چې کوم کارونه تر سره شوي دي په تاریخچه باندې به خبرې وکړو او د دې ترڅنګ دا چې تمباکو څه دی، کومې ستونزې را پیدا کوي او تر دې دمه څونه کسانو ته ستونزې را پیدا کړي په دغو موضوعاتو باندې به هم له ډاکټر صاحب غلام قادر قادر سره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر. ډیر زیاته مننه په خیر اغلی خبرونې ته. څه خدای چې په سر کې د تمباکو په تاریخ چه باندې خبرې وکړو؟
تمباکو ډیر پخوانی انسانانو سره ملګری دی، یعنی شتون لري په دې نړۍ کې او دین استفاده ډیر پخوانی شروع ده. خو د دې استفادې یو تعداد دا چې ازرار انسان ته تور سوال چې د تیر تقریبا نیمه پړین را پدې خو هڅه روان چې د تمباکو استفاده په عام مغلس کې په ټول نړۍ کې کم شي.
بله.
نو ځکه چې تمباکو پوس محل کې نړۍ کې تقریبا 8 میلیونه خلک د داسې امراض نه مري چې هغه یو شکل نه د تمباکو سره ارتباط لري.
بله.
او خصوصا دا تمباکو اکثر هغه کسان چې سنې ځوان دی او د اتلس کلنې تیز دي دوی پیل د دغه سن نه کوي. لکه څلوېښت میلیونه داسې کسان اوس لپاره تمباکو نه استفاده کوي چې هغه سن دیارلس او پنځلس کلونو تر منځ دی.
بله بله.
همدارنګه 90 فیصد خلک چې تمباکو نه استفاده کوي هغه سن د اتلس نه کم دی. نو په همدې ترتیب باندې په نړۍ کې دا حالت په افغانستان کې تقریبا یو څلوېښت کاله پخوا شوی وه. هغه ښیي چې 15 فیصد خلک عملا اوس یو شکل د اشکالو د تمباکو استفاده کوي چې دوی کې شامل دی سګریټ، نسوار، چلام، قیلون او داسې نور مواد دي چې په دوی کې موږ تاسو تقریبا 25 فیصد داسې نور خلک دي چې هغه خپله عملا تمباکو نه استفاده نه کوي لکه سګریټ، نسوار یا چلم نه استفاده نه کوي خو دوی د چلم او د سګریټ دوی سره مواجه دي چې موږ دې ته وایو پاسیف سموکران.
بله بله.
دا ټول جنګ کو تقریبا 15 فیصد خلک زموږ تاسو هیوادوال نو دې سګریټ ته دغه مخامخ دي یو شکل نه ښکاله.
بله بله. ډاکټر صاحب په دې وروستي کې چې موږ وګورو ډيري ځوانان البته دغه مواد ته مخه کوي، تاسو په نظر تر دې ته ما حکومت ونه نه د توانیدلې چې دغه مواد مخه ونیسي په هیواد کې؟
دا ډېر ښه سوال دی. په ټول نړۍ کې دا اوس یو ستونزه ده. اکثر هیوادونه کې د سګریټ یا د تمباکو استعمال کچک شوې ده.
بله.
په داسې ودن لکه افغانستان او نور هیوادونو چې هغوی اقتصادونه ضعیف دي کې لا هم دا مشکل شته دی. د کې څو دلیل نه کېدای شي. یو دا چې دا د سګریټ خپل کمپنیان چې دي زخت ډېرې پیسې په دې لګي چې تر څو ځوانان واسي چې سګریټ وڅکي. لکه تقریبا 2013 کال کې یو کال پخوا دا کمپنیانو 9 میلیارډ ډالر په ټول نړۍ کې په دې مصرف کړی وو چې څنګه خلک واسي سګریټ وڅکل تا. او چې متاسفانه دا د دې سبب شو چې تاسو مې نه خلک هر کال د سګریټو د استفادې له وجې نه عمري. خو دې په خوا کې کچې دا کنټرول اقدامات په ټول نړۍ کې شوې دي. یو تعداد یو د مخکې چلې مې استفاده کم شوې ده. نړیوال روغتیایي سازمان چې هغه د تمباکو سره د مبارزې هغه مشري لري او داسې تخمین نه کوي کچې لاس کال بعد 2010 کال پورې د تمباکو کنټرول په نړۍ کې مختلف هیوادونو یو ته اقدامات د چې نړیوال روغتیایي سازمان پیشنهاد کوي هغه ونه کې نو دا به د دې سبب شي یو اویا فیصد سرطان مرضونه چې هغه به د تمباکو له امله منځ ته راشي. همدارنګه 200 فیصد د سږو مزمن ناروغي لري دا به رامنځته شي. همدارنګه 100 فیصد به د هغه د زړه او د شریانو مرضونه اندغه درې کټګوري مرزونه چې اکثرا د تمباکو استعمال پر ادامه لري نو دې غټ
بله
د تمباکو کمپنین چې دی هغه هم غلی نه دي تاسو همیشه ډېر ځات پیسې لګي او دونه پیسې نه لري چې د تمباکو د مخنیوي لپاره پکې کار نه وکړي.
ډاکټر صاحب د روغتیا نړیوالې ټولنې تمباکو ته د نوایلو په نړۍ البته نړیواله ورځ چې د می یو دیرشمه نیټه ده ویلې دي او دغه ورځ هم ورته ټاکلې ده. تاسو په نظر په یو ورځ باندې کولی سي چې د دې مخه ونیسي یا هم کومه یو ورځ چې ورته ټاکلې ده؟ ډاکټر صاحب د مخه غوړی فکر کوم د ډاکټر صاحب اړیکه پرې شوه. دوستانو تاسو هم کولی شئ چې اړیکه را سره ونیسئ او خپلې پوښتنې را سره شریک کړئ. نن البته د می میاشتې یو دیرشمه چې د روغتیا نړیوالې ټولنې د خوا د تمباکو ورځې ته دغه ورځ ځانګړې شوې ده او دا چې تاسو په دې اړه هم که چیرې کومې پوښتنې لرئ کولی شئ چې د موږ سره په اړیکه شئ. د اړیکې شمېرې مودې 0 او 2 250 شپېته 11 او 0 9 نوی شل پینزه دیش چلویخت بودش می رو بنده کولی سی چی اڑی کمونی سی آخ پلی پختن حمل مکسر شریک کدی. نو ور بشو یو اوریدون که تا ترده چه دکتر سی وصل که گی ده دو همزل ده پارا یو اوریدون که برا وخلو. بله سلامون وخم و بخیر.
وعلیکم السلام کلیم الله حلیم و غزنی ولایتم
علیکم همیت سب بخیر اغلی خبروانی تا هیله دا چی روغ و جلوسی
الحمدلله خیره که دا تاسی و ریدون کتوب تفرم احترامات لنگی که و ما
دیر از یا تمنن
موضوع دی تنباکو و یا دی تنباکو زرار چاکل سر
نن د می یو دیر شمه ده او دغه ورځ هم د عام روغتیا نړیوال سازمان د خو البته تنباکو ته زنګړی سوی ده او دایو نړیوال ورځ ده تاسو کوم نظر هم لری یا کوم پوښتنه هم لری د ډاکټر سپنا
او لمړی پوښتنه د ډاکټر سپنا لره مرا چې افغانستان کې د شین مواد په وړاندې ډیر ښه حالات کې په خاډو تنباکو چې تنباکو په وړاندې څومره زړه لسیږي چې مخنیوي وسیله نه کوي اوس د کرولو مخنیوي یا ولی ولی نه کیږي استعمال ولی نه کیږي مخاطب درحاله ده ولی
بله دغه پوښتنه به د ساعت همې وزارت نه بیا و پوښتو چې د غونه هم موږ میلمه لرو که چېرې د ډاکټر صاحب نه د تنباکو په اړه کومه خاصه پوښتنه لرئ میره بني
نظر دا چې تنباکو چې څومره ضرورونه لري ډېر ضرورونه یې عام خلکو ته رسېږي او دا خو نوي ځوانان یو فرهنګ زیدلی په ځوانانو کې چې دوی عسکري څه کوي یا نسوار ښه وسوګورو بېخي زیات یې باید خلک په نسوار باندې مبتلا دي
بله نسوار خو یو عادي خبره ده د ډېری کسانو دپاره
خدای دې چې دا فرهنګ له منځه ولاړ شي دم قدم کېدم تا کله چې موږ د زراعت لريانو به توان کړی دا چې موږ یو ښه ګټور زراعت پریخه او په ځای باندې تنباکو کړو انګور پریخه یا مغنه ځمکه هم په تنباکو باندې نیولې خو غوښتنه مې له خلکو نه راغله چې عامه پهاوي ته یو څه ترجیح ورکړي خلک وپوهوي چې صحیح زراعت وکړي د تنباکو په ځای باندې یا صحیح زراعت ته ترجیح ورکړي تنباکو څو تاوان موږ لرو مو زیرات تاوان سره کړی زیرات مو خراب کړی دوم کړم چې باندې خراب کړو ټول ځان نه سن ور باندې خراب
بله بله ډیر زیات مننه د تاسو نو ورور چړي کوم ولی ولا او هم پوښتنه او هم خپل نظر د موږ سره شریک کړ ډیر زیات مننه ډاکټر سپ تاسو د موږ غاوري
بله
اورما بله ډاکټر صاحب مخکې مهم فکر کوم خبرې نیمه پاتې شوې د پاړوي چې آیا کوم ورځ چې د روغتیا نړیوالې ټولنې د خوا د تنباکو ورځ ته ځانګړې سوې ده یا هم یو ډېر شم د می چې د تنباکو نړیواله ورځ ده د تاسو په نظر آیا دغه یوه ورځ ورته کفایت کوي چې موږ په دې برخه کې مبارزه وکړو
نه هیڅ کلام کفایت نه کوي او دا ورځ چې نمانځم دا په دې معنی نه ده چې یوازې هیوادونه دي په همدغه یو دېشم د مې کې خپل کارونه وکړي او د تنباکو خلاف او نور دې نه کوي په دې هکله کې ډېر هیوادونه ځان ته پلانونه لري د افغانستان ساتامي وزارت هم لري او د افغانستان ساتامي وزارت د نړیوال روغتیایي سازمان یو فریم ورک دی چې هغه د تنباکو کنټرول په ارتباط دی هغه امضا کړی دی هغه ته متحد دی او د تیر کال د نړیوال روغتیایي سازمان رپورټ چې د تنباکو د کنټرول په ارتباط دغه خبري په هغه کې دا څرګندوي چې افغانستان په دوه برخو کې دغه جملو هیوادونو په قطار کې دی چې هغه یو ښه راسته راوړي لري چې یو دا دی چې د تنباکو په ارتباط اعلانات چې په تلویزیونونو او نور میډیا کې دا په کې ډېر کم کړي دي او نشته دی او بل دا چې اغه یو محیط چې سموک فری مونږ ته ورده وایو لکه مطلب دا چې په تعلیمي مرکزونو کې په ادارو کې او تاسو نور دینو کې خلک عام مظهر کې تنباکو استفاده نه کوي خو چې اوس ګورو تنباکو استفاده لري خصوصا یو څه د ولایتونو کې د کابل په شمول چې هلته د قیلون خانې دی او د مانوزی ورته قلونه استفاده کې دم تنباکو د خوځې کې صرف مزه د مختلفو میوو د ور سره ګرځې وي دا نو لکه اوس یعنی کافی اندازه کار نه شوی او دا به چې دا کار به چې ستاسو ورسیږي
بله ډاکټر صاحب څه خدای چې د تنباکو په زیانونو باندې هم تاسو لګروخنی واچوي دوستانو ته چې تنباکو کوم زیانونه هم لري
او بلکې ول نه دونه مصرفونه چې پکېږي او د نړۍ تقریبا ټول هیوادونه په دې هڅه کې دي چې سره کم خلک د تمباکو د استفادې نه مانه کې ځکه چې دا ډېر زیات صحي تاوانونه لري خپل هغه شخص ته او دې نه اخوا ته مګر ټولنې ته هغه روپۍ سیستم ته ځکه چې یو تعداد مرضونه یو څو د مخکې معلومونه ورته واخیستل لکه د زړه مرضونه او د رګونو مرضونه لکه فشار د خلکو هغه کسان چې سګرټ کوي د هغوی فشار نه د نور خلکو ته اوچتېږي همدارنګه د زړه حملې د دماغي سکتې یا دماغي حملې په دا قسم کې ډېر منځ ته راځي شکر ناروغي چې کسان چې تمباکو نه استفاده کوي لس نه تر 10% پورې ډېر چانس لري چې شکر په ناروغي اخته کړي او د خوب سرطانونه دي عمومي او خصوصا د سږو سرطانونه چې دي نو دا هغه ناروغان دي چې منځ ته راځي او د بل خوا کله چې ډېر ساده وي سګرټ چې ایا تمباکو د نشندو نه نیولې بیا ان تر کومې دي خاطر چې تاسو متاونه سي نو که د سې خاطر لا ان تر اخري
بله
نو خو سې په هغه کې چې د غازونو تبادله او ویل تر څنګ چې تر دغه پورې بار دې کې ځان ته ځان راځي لکه په خپل کې د خپل یو مقدار وړې وړې خاري د زخمونو نه مست کې د ژوند مرز نه ستنی ناروغي د سګو ناروغي لکه مزمن توخه ورته ده او یو تر نور تنفسی ناروغیان دی ادم ما سکی او سرد او بلاش و جدید مرگونه دی اغا سرسان دی چه دی سگرد و یا جتن بکو دی سپادی نامو
بله بله ډاکټر صاحب لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو په دې ورسته یو کې په ډیرو کلو باندو کې آتا دغه ماشومان لاسته هم دغه مواد ور رسیدلې دي میرمنې ماشومان او د دې ترڅنګ زړه ډيري هغه کسان چې ناروغان هم د دېونه استفاده کوي او د دې ترڅنګ چې 400 دین نور موارد استفاده کیږي او د دېونه ګټه پورته کیږي د تمباکو نه هم ډیر زیات ګټه پورته کیږي او ډيري ماشومان ته هم ور کول کیږي ای تاسو په نظر آیا د دې ماشومان راتلون کوي نه خرابوي
بالکل سم نه ام یو ریسرچ یو څرنه چې څومره مخکې په امدي کابل کې ستاسو رسیدلې و هغه ځکه چې 40% تقریبا 50% کسان چې موږ ویل هغه خلک چې هغه فاصل سمو کوي مطلب دا چې خپل سګر نس کې خو کورنۍ کوم بل غړي نس کې یا همکار اس کې او سره یو د دفتر کې دی یا هم د سپم موټر کې چې خلک دې سګر نس کې یا د سنور دا مورشت دی خو په دې څنګه کې دا هم جواب تشې و اکثر هغه کسان چې سګر تخته شي دي هغه کسان چې د دوی کورنۍ غړي یا نږدې ملګري او دوستان چې دوی نه کوم یو سګریټي و نو په دې ترتیب باندې نور کسان په دې سګریټ اخته شي نو دا غټه یو ستونزه ده او علت هم دا ده چې اکثرا دا ځوانان سوشل میډیا او تلویزیون او دا نور راو ته لاسرسی دي لري او په دې برخه کې د سګریټ کمپنیان چې دي هغه هم لکه مخکې چې ډېر لګښت یې او دې داسې تر تاثیر لاندې راغلي نو دا ځکه
بله بله ډیره مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مول مخ سره غډون وکړ او مکتمو وخت راکړ ډاکټر صاحب غلام قادر قادر د مخ سره په خبرونه کې او اوس هم وخت ورکوو د امیر روغتیا وزارت د غیر سری امراضو رئیس ډاکټر صاحب سید حبیب اروال ته چې دوی هم په لاین کې د مخ سره دی سلامونه ډاکټر صاحب وخت مو په خیر اغلی خبرونه ته
سلامت سي ژوندۍ اوسئ
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب خیر اغلی خبرونه ته او هیله ده چې کومه ستونزه چې وا تخنیکی ستونزه حل شوی اوسئ
از ما سره خو حل ده ان شاء الله
بس نو ستونزه حل شوی ده او تاسو ته هم خیر اغلاس وایم خبرونه ته نن لکه څنګه چې مخکې هم موږ له ډاکټر صاحب سره په دغه موضوع باندې خبره ترې درلودې او خبرې مو وکړې د روغتیا نړیوالې ټولنې د تمباکو ته البته دغه ورځ ځانګړې کړې ده چې د می میاشتې یو ډیر شمه نیټه ده او چې په هر کال کې 8 میلیونه وګړي خپل ژوند دغه ناروغي یا هم د تمباکو لاسه د خطر لاسه ورکوي په افغانستان کې بیا دا شمیر د کال 30 اوړي د عامه روغتیا وزارت په دې برخه کې آیا اما په هوای ورکړی دی او کنه ځکه چې د موږ اوریدونکو هم په دې برخه کې ډيري پوښتنه درلوده
بله
مهرباني ډاکټر صاحب
تاسو یعنی د عامه روغتیا وزارت پوهاوی او څه کړي ده؟
بله بله، تر دې دمه یې د پوهاوی په برخه کې کوم کارونه ترسره کړي دي؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر من اول خو امید دی چې دا د می یو دېرشمه نېټه چې هر کال د نه تنباکو یا د تنباکو د منع د نړیوالې ورځ په نامه لمانځل کېږي، او سږ کال موږ زیات کوشش دا کوو چې ځوانانو د خالص د تنباکو د تولیداتو فابریکو کې چې غواړي زیات ځوانان دخیل کړي او سګرټو رواجولو کې د دې مخنیوی وشي. نو د دې ورځې کامیابي غواړم، او د افغانستان حکومت او دې ته ژمن دی د نړیوال روغتیایي سازمان د هغه افتتیسي کوم چوکاټ کوم قانون چې دی هغه امضا کړی دی، په هغې حساب باندې موږ ژمنتیا لرو، زموږ رئیس جمهور، زموږ حکومت، زموږ د عامه روغتیا وزارت او نورې واړه واړه طرزالعملونه شیان چې دي هغه شوي. موږ الحمدلله په افغانستان کې د عامه روغتیا وزارت یو قانون د منع تنباکو دا جوړ شوی، عملي منظور شوی دی. په عملي کېدو کې لږ څه موږ پاتې راغلي یو، یعنی هغه څه چې هغه څه چې وشي موږ هغه څه عملي کړی نه دی، ځکه چې د دې قانون عملي کېدل یوازې د عامه روغتیا د وزارت یا د طبي مسؤلینو کار نه دی، بلکې مختلف سکتورونو په خصوصي توګه یا ځانګړي توګه د مالی وزارت، تجارت وزارت او د ښاروالیانو همکاري ډیره مهمه ده. په دې کې موږ هڅې کړي دي. د عامه روغتیا وزارت د خپل داسې وایم چې زه د غیر ساري ناروغیو د کنټرول ملي مسؤلیت ما په غاړه دی، او د تنباکو د کنټرول هم زموږ پورې مربوط یوه برخه ده. نو موږ په دې اړه باندې په افغانستان کې هم متاسفانه چې تاسو ته معلومات شته دی چې د په ټوله کې هغه ناروغۍ چې مثلا سرطانونه دي، مثلا د زړه ناروغیانې دي، تنفسي شدید ناروغیان دي چې تنباکو د استعمال نه پیدا کېږي، په کال کې د شل زر نه زیات کسان وژني.
بله بله،
چې عامل اصلي تنباکو استفاده یا ګټه اخیستل، خو هغه چې بیخي مشخص راجستر وي د څلور زرو په حدودو کې کسان وي چې په کال کې هغوی د تنباکو د مستقیمې اغېزې په واسطه خپل ژوند له لاسه ورکوي. او په دې هم تاسو مخکې ویلي چې په نړۍ کې 8 میلیونه، هیڅ شک نشته چې 1 میلیون هغه کسان دي چې هغې ته موږ سیکنډري سموکینګ وایو، یا کسان چې هغوی اصلا خپله استفاده نه کوي، خو یا هغه سګرټ یا څکوونکي یا د استفاده کوونکي شاوخوا کې وي یا د کورنۍ غړي. نو دا تر ټولو ډېره خطرناکه ده. په افغانستان کې موږ په دې تېرو وختونو کې یو غټ کار چې موږ وکړ چې هغه دلته په رستورانتونو کې د قیلان په نامه تاسو پوهیږئ چې د مافیا چې کوم تغییر شکل په عصري توګه کړی، خلکو ته فریب ورکوي. د دې د مخنیوي دپاره د داخلي وزارت د مسؤلینو سره په ګډه، د ښاروالۍ سره په ګډه باندې یو هر کال موږ یو کمپاین اجرا کوو، او په سلګونو هغه قیلان خانې ورته وایي یا رستورانتونه چې دی نه دا ټوله وو، او دوی پوهیږي.
بله،
او یو بل پوهاوی چې موږ حتی ترافیکو ته په دې برخه کې خاص ټریننګ ورکړی، همدارنګه موږ د مکتبونو په ارزښت خپل تلیم ډېرو مکتبونو ته، او په مکتبونو کې مو د شاګردانو غوږونو ته دا پیامونه او د دې
بله جناب اروال صاحب، او بخې د موږ یو اوریدونکي اړیکه نیولې وه، وایي چې په هغه صورت کې چې یو ماشوم، یو زوړ، یو ځوان، یو سپینګیره، یو ملا، یو د دې تر څنګ یو ډاکټر، یعنی دا ټول د دې مواردو څخه دوی ګټه پورته کوي، نو څنګه موږ کولای شو چې عامه پوهاوی ورکړو؟ او کله چې موږ تاسو یو ملا امام ته وایو چې تاسو عامه پوهاوی ورکړئ، کله چې هغوی خپله د دې ګټو د تنباکونه ګټه پورته کوي، نو څنګه هغه کولای شي چې اما پوهاوی ورکړي؟
ګوره، دا ډیره ښکلې خبره وه. ګوره، یو وخت وایي کوم صحابي یا کوم ولي و چې هغه دا څور طویل و چې دا خرما ګټه کوي که تاوان کوي که دا ډیر خوراک وي، هغه ویل سبا راشه. سبا په دې معنی چې هغه خپله خوړل پریښي او بیا ورته نصیحت کړی و. هدف د دې نه دا و، دا خبره بیخي دې ورور صحیح ده، که ډاکټر استفاده کوي ورنه، که ملای کوي، که عام خلک، هغه بل چاته نصیب نشي کوله د دې اضرار نشي بیانوله. خو دا مصیبت دا موږ په افغانستان کې رسیم
او د دې ترڅنګ ځینې نور موضوعات دي چې د موږ اوریدونکو البته دغه پوښتنې کړې دي چې ځینې کړې دي چې په دې برخه کې لاس لري. یو ورور مراتویل ویل موږ خو چین ته هم د افغانستان نه خارج ته نه یو تللي چې د یغ ځاینه موږ خپل سګرټ راوړي وي. که چیرې سګرټ راوړل کېږي په افغانستان کې دلته خرڅېږي او هغه هم په ډېر کم پیسو باندې، نو وای موږ څنګه بیا دغه د دې نه البته کولای شو چې لاس واخلو؟ یعنی خپل حکومت هم په دې برخه کې ستونزې لري چې دغه ستونزې باید حل شي او دوی باید مخنیونه وکړي.
ګوره موږ دا اوس په دې تیر کال کې چې مالی د محترم وزارت سره د تجارت وزارت سره په اصطلاح ډېر لاس په ګریوانو، هغوی ته مدا وړاندیز بار بار کړی په قانون کې دا مسله ذکر ده چې د تمباکو په وارداتو باندې ټاکس یا مالیات جګ شي. په ټوله نړۍ کې تجربې ښودلې چې حد کې ټاکس دیک شوی، د هغې قیمت دیک شوی، حکومت او ملت ته یې ګټه کړې او بیا تمباکو پاتې شوي دي مرضې، یعنی خلکو تر کړي دي. خو په افغانستان کې متاسفانه بعضې بیا موږ سره بېخي رښتیا وایي دا ورو موږ سره استدلال دا کوي چې دا موږ ته د عاید کمیږي او دا کېږي او هغه کېږي. خو موږ وایو چې دا چې په لکونو ډالر د بهر ته ځي د معالجې درمل لپاره د دې تمباکو د وجې نه، دا بیا څه کېږي؟ خو موږ اوس خوشحاله یم چې دا څو میاشتې مخکې موږ د ولسمشر نه یو تاییدي مکتوب ترلاسه کړی او د هغوی د دفتر نه چې موږ باید په مالیه یا ټکس کې وزارت مالیې ته هم لیکلي، موږ ته لیکلي چې موږ باید دا تعقیب کړو چې دا ټکس زیات شي. په دې کې دا صحیح خبره ده چې موږ غواړو چې د هغه ګوري یو بله غټه خبره چې موږ قانون کې دا خبره ده چې هر هغه څوک سګرټ واردوي نه یوازې دا چې 500 ټاکس، بلکې د هغې په هغه لیول باندې یا که کارتن وي که قطۍ وي 500 د هغې باید یو په ملي ژبه یو مسیج او یو ډارونکي عکس باندې پوښل شوي. متاسفانه چې حتی ځینې مافیا په دې باندې کوشش وکړي چې زمونږ د قانون دغه مادې ته هم تغییر ورکړي.
بله بله،
نو دا مشکلات موږ لرو په افغانستان کې. خو کله چې ټول نور غټ مشکلات حل شي زه مطمئن یم چې انشاءالله موږ هوډ لرو، تصمیم منولای چې موږ بیا په دې اړه باندې جدي اقدامات کوو. خو خدای دې زمونږ د روغتیایي کورونا او سیاسي کورونا دا ټول مشکلات حل شي، نو موږ په دې ته تصمیم لرو. خو
ډیر زیاته مننه د تاسو نه. په پای کې که چیرې په دې اړه راته ووایاست چې څه ډول کولی شو چې د دغه تمباکو پیښه البته پیښې راکمې شي او د دې مخه ونیول سي، په لنډو ټکو کې راته ووایاست.
دا موږ داسې اول خدا ده چې زه د ټولو دوستانو نه چې دا زما غږ اوري د دوی نه زما هیله دا ده چې دا ډېر اسانه کار دی. یو کلک تصمیم هوډ ته ضرورت لري چې سګرټ یا چلم یا نسوار یا قیلان پریدي. دا فقط غټه خبره په دې کې، نور هیڅ دواو نه دی استفاده نه کوي، فقط تصمیم دی.
بله، او د عامې روغتیا وزارت دلته څه مسؤلیت لري؟ باید کوم کار ترسره کړي؟ آیا د دوی مسؤلیت دا نه دی چې هغه دوکانونه او هغه ځایونه باید ټول د کابل او د نورو ځایونو یا هم ولایتونو سره هغه وتړي چې دغه مواد پکې خرڅېږي؟
بلکل، دا د عامې روغتیا د وزارت مسؤلیت دی د نورو سکتورونو په مرسته باندې، ځکه موږ دا حق نه لرو چې لاړ شو دوکان ته وایي چې دا بند که وتړه. دا د وزارت داخلي او د ښاروالیو د دې خلکو حق دی، کار دی چې باید موږ سره وکړو. په یوه خبره زه تاته وکړم، ګوره چې زه د عامې روغتیا د وزارت کې د دې کارونو مسؤلیت لرم، خو تاسې باور وکړئ چې موږ هېڅ بودیجه نه لرو دې ته.
موږ
معافي وایي، د اوښ مې پوښتنه وکړه چې دا ځای دی ولې کوک دی وایي چې کوم ځای مې سم دی.
بله بله، ډېره زیاته مننه اروا صاحب، وخت پای ته رسیدلی. ډیره زیاته مننه د تاسو نه چې په خپرونه کې مو ګډون وکړل. دوستانو، د موږ سره ښاغلی سید حبیب اروال و چې دوی هم خبره ترې درلودې. تر بیا بلې خپرونې تاسو په لویو بخون کې خدای سپارم. د خدای پامان.
Thank you. درل بزر اوڑما شور کینا